السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګل شوې ده نن په دې خبرونه کې د معدي په ناروغي باندې بحث کیږي دا چې روزه هم پای ته رسیږي اختر رانګدې دي خوراکونو سره به هم اوریدونکو خامخه احتیاط کینو معده چې دا یو څناسه نور خوراکونو سره آشنا کیږي نن په دې خبرونه کې په دې مسایلو باندې بحث کیږي تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلئ خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په مې میاشت کې ملکي تلفات په هیواد کې زیات وو د ملي امنیت ریاست وایي چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې 9 تنه غړي وژل سوي دي روسي چارواکي وایي د ژغورنې حق استرالي عملیات پای ته رسیدلی چې تر یو لړ 14 وروسته پیل سوي وو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په مې میاشت کې د اپریل میاشتې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله په هیواد کې 2 برابره زیاته وه د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته د تیرې میاشتې د ارقامو په اړه وویل
تیر می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې ملکانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل ننګرهار هرات غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې 9 تنه غړي وژل سوي دي دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعت وایي د ملا یعقوب نوم د سرې قطعې د قمندان پر قرارګاه عملیات کړي دي د لمبې په حواله د طالبانو دغه قمندان پیدریس مشهور وو د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دغه عملیاتو کې د سرې قطعې 9 تنه غړي وژل سوي د وسلوالو شپږ قرارګاوې تخریب کړي سوي 9 نقلیه وسایط له یوې اندازې وسلې او مهمات سره نیول سوي دي په لمبې کې د قضیې په تړه او د دوه مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیر شپې په موټر بم چاودنې کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په ګډون 11 نور ژوبل سوي دي د والي ویان عارف نوري نن ویل چې د غبري د تیر شپې پر 9:30 بجو د پولیسو پر ریزرو قطعي وسو
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیر شهیدان شوي او وطن یې ټپیان شوي دي څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې و هم ټپیان شوي دي
نوموړي په نهال کې وایي چې د تیر شپه ځانګړو افغان ځواکونو په مقر او ګیرو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې ویشت وسلوال طالبان وژلي او شپږ موټر سایکلونه یې ور ویجاړ کړي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د روسي چارواکي وایي د ژغورنې حق استرالي عملیات پای ته رسیدلی چې تر یو لړ 14 وروسته پیل سوي وو په دغو 14 کې د روسیې په مرکزي برخه کې د چاودیدونکو موادو یوه بټۍ ویجاړه کړل سوې ده چارواکي وایي د دې چاودنې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل سوي دي د استرالي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یوه چارواکي والري سینکوف نن د پیښو په ځای کې خبرلانو ته وویل د ژغورنې استرالي عملیات بشپړ سوي او اوس د زیانونو ارزونه کیږي د روسیې د روغتیا وزارت نن وویل چې د کریستال بټۍ د 40 کارکوونکو په ګډون 90 کسانو ته طبي مرستې برابرې سوي دي وزارت ویلي چې په دې چاودنو کې د بټۍ 90 کارکوونکي او 40 محلی اوسیدونکي ټپیان سوي دي د چین دفاع وزارت وایي چې په 1998 میلادي کال کې د پیکینګ په تیان انمین چوک کې د مظاهرو ځپل سم کارو جنرال د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هغه پیښه یو اخلال و او مرکزی حکومت د هغه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل چې دا یوه سمه پالیسي وه د بشري حقونو ګڼې ډلې به را روانې اونۍ کې د تیان امین چوک د زرګونو مظاهرهچیانو د ځپلو 10مه کلیزه ولمانځي او د چین د کمونیست ګوند پر ضد به اعتراض وکړي 10 کاله مخکې په سلګونو یا هم ممکن زرګونو کسانو هغه وخت وژل سول چې ټانکونه او پوځیان هم مهاله د جون میاشتې د درېمې او څلورمې ترمنځ شپه کې پیکینګ ته داخل سول د دې پیښې ډیره برخه د بهرنیو تلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره سوه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برېټانیا وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په وړاندې سخت دریځ غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو دی ووځي د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د برېټانیا ټایمز رسپانې پرون یوه ورځ وروسته تر دې خبرې کړې چې ټرمپ وویل غوره بولي چې بوریس جانسن د برېټانیا راتلونکی صدراعظم وي د د دې خبرو شور ماشور جوړ کړ. ټاکل شوی چې ټرمپ سبا برېټانیا ته رسمي سفر پیل کړي. د ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د برېټانیا راتلونکي صدر اعظم باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د میلیاردونو پاونډو له ورکولو ډډه وکړي، او که دغه اتحادیه د برېټانیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي باید له خبرو ووځي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د بنگلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه پیل شوه. د لوبې ټاس جنوبي افریقا وګټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. بنگلاديش توانېدلې چې په اول اور کې یوازې 15 منډې وکړي، تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د دې سیالیو په پرونی لوبو کې بیا استرالیا افغانستان ته په 2 وکټو او نیوزیلند سریلانکا ته په 10 وکټو ماتې ورکړه.
یا د ژوند شتمنی
سلام دوستانو، زه وګما جبر خیریم او تاسو ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي، او هم د اوس به خپل خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ د معدې د ناروغۍ نه د مخنیوي په اړه تاسو سره خبرې کوو او مهم معلومات در سره شریکوو. او لکه څنګه چې روژه خلاصيږي او اختر را روان دي، نو په حق خوړو هم خبرې کوو چې نه خایي د روژې نه بعد په اختر کې ډیر وخوړل شي، او په ټوله کې پرخوري او زیات خوراک څومره زیانونه لري. په دې اړه اول د داخله ناروغۍ او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ سره مو مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د کومو شیانو نه باید ځان وساتو څو د معدې په ناروغیو باندې اخته نه شو؟
څرنګه چې د روژې په مبارکې میاشت کې د یوې میاشتې لپاره معده په استراحت باندې اخته شوې وه، استراحت یې کوو، ډېر کم خواړه روزانه معدې ته رسېدل او په دغه خوړو باندې کار کوو. نو کله چې اختر راغی، د اختر په ورځو کې په هر ځای کې په زیاته اندازه باندې خواړه په هر کور کې وي، په هر سرخان کې پراته وي. نو څه خبره دا ده چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې، د اختر په سهار باندې ډېر کم مقدار خواړه وخوړل شي، خصوصا هغه خواړه باید وخوړل شي چې کوم خواړه نرم وي. یو څوک د اختر په سهار باندې یو ګیلاس شین چای د بورې سره یا یو ګیلاس شودي وڅکي او یو دوه خرما ورسره وخوري، دا کافي ده. او کرا کرا گرمی ته هم دغه شام کې یو څوک صرف اوبوس کی یا تازه میوه وخوري او سره په کم اندازه باندې سبزی وخوري، دغه به کافي وي. او بیا د اختر دوه مدرې مورز کسوب وکړو، کسوب بیا غواړي په جاته اندازه باندې خوراک وکوي، نو کولی شي. نو د اختر د سهار څخه باید په کم اندازه باندې خواړه شروع شي، او بیا که وروسته خواړه په تدریجي ډول باندې باید زیات شي. او هغه ناروغان چې بیا د شکر ناروغي لري، نو سرهغه چې د اختر په ورځو کې په ټول خواړه خواګلري له خوګو څخه جوړ شوی دي، نو دوی خو دې بخي کوشش وکړي هغه خواړه چې د خوګو څخه جوړ شوی په کم اندازه باندې باید استعمال کړي. نو هغه ناروغان چې د معدې په ناروغۍ اخته دي، دوی باید د غسر کړي خواړه غوښي او وچې میوې په کم اندازه باندې باید وخوري.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
مرکه مو اوریده او اوس را سره خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل میلمه ده. مخکې لدی چې ډاکټر صاحب ته ستړي مشه ورکړو، اول به د خبرونه د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. تاسو کولی شئ چې په دې نمبر را سره اړیکه ونیسئ: 0199 40 50 40 0199 80 25 55. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل، خبرونې ته ښه راغلاست. او په اول قدم کې مهرباني وکړئ د معدې د عمومي ناروغیو په حق لراته وایاست، لکه د معدې په اړه یعنی معلومات، ابتدایي معلومات ورکړئ دوستانو ته.
مننه. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. او مننه کوم چې ماته د دې مهم خبرونې لپاره دعوت راکړې ده. معده لکه څنګه چې د عضویت او د انسان د هاضمې د سیستم یو مهمه عضو ده، او چې چې د انسان له خواص کا خړل کېږي اسکل کېږي په اول قدم کې کله چې د خولې نه تیریږي معده ته رسیږي نو ټول غذایی مواد چې کله معده ته رسیږي د معده عمده و وظیفه ده ټول غذایی مواد د هضم او جذب وظیفه په غاړه لري لمده عمل چې په لومړي سر کې کوم غذایی مواد او څښاکونه چې معده ته رسیږي نو معده دا چې د بهرنیو خوړو او څیزونو سره مواجه ده نو معده د یو تعداد داخلي او خارجي تهدیدونکو فکتورونو سره دې په څنګ کې هم مواجه ده نو له همدې امله ده چې په معده کې بر علاوه چې داسې مهمه دنده لري د ډیرو ناخوالو سره هم مخامخ کیدای شي د معدې تکلیفونه د یو عادي بدازمۍ نه نیولې بیا د معدې تر التهاب او د معدې زخم او بلاخره د معدې وړوکی کیدل خونریزي او حتی د معدې په سرطان پکې رامنځته کیدلای شي هغه تهدیدونه چې معده ورسره مخامخ ده د بهرني تهدیدونکو لاملونه چې دي هغه د انسانانو خو د ځینو درملو مضره درملو کارول دي همدارنګه یو تعداد زیات مکروبونه دي او یو تعداد مخرشه او تیزابی او تحریکونکي خواړه دي او بل ها یو تعداد داخلي فکتورونه هم شته چې په ځینې وخت کې مفید د خوړو د هضم او جذب برخه کې مفید واقع کیږي اما معده ته یو تهدید هم ایجادولی شي چې د هغې جملې نه خپل د معده تیزاب دي په معده کې یو تعداد انزایمونه دي چې د پروتینونو او خوړو په هضم کې رول لري لکه پیپسین په نامه یوه ماده ده همدارنګه یو تعداد صفراوي مالګې دي چې دا هم معده ته یو تهدید مواجه کولی شي
ډیر ښه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اړیکه را روانه ده اړیکه به را واخلو وګورو چې کوم یو اورېدونکی دی بلې السلام علیکم په خیر اوسې ګران وروره په خیر راغلې مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه او پوښتنه دې له ښاغلي ډاکټر صاحب نه مطرح کړه اورې اړیکه یې پرې شوله لکه چې بله اړیکه بلې بلے بلے السلام علیکم گران اورورا په خیر راغلی خبرونه ته د ازادي رادیو دا او روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده تاسو کولای شئ چې د میډې د ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه پوښتنه ولرئ مننه خور کوي ته ټول
په دې خبرونه ته شرغلاس وایم چې ته تازه راغلی
اها مننه
محترم ډاکټر صاحب ته هم سره خلاص وای ولګې دوم کته نو د ډاکټر صاحب د خنې د پښتنه د چې معده کې څو ډوله مرزونه نازلېږي یو خو د هیڅ پایلوري مریضې د او سړی څو خو د ظاهري ژم د میډیا د پاره کوم بد دي کوم ښه
بله
او تاسو ولې سپارښتل کی په اوله ورځ باندې باید سړی د ډوډۍ وخو نو دا د څه سبب زخایې معده خالي نو مخور د ماشان د خوا د خم معده نو خوراک د خکاتی د اخستی څه سبب د شمور کم خوراک اوله ورځ وخو بیا ډیر
ډیر زیاته مننه تاسو پوښتنې ډاکټر صاحب واخیسته او تاسو ته ځوابونه وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا د ورور نه مننه چې اړیکه نیول ځان معرفي نه کړه
او
د معده تکلیفونه خو مختلف تکلیفونه لري ډیر زیات دي د معده تکلیفونه خو لکه څنګه چې مخکې ما ته یادونه وکړه معده د یو عادي بدازمۍ نه نیولې ته د معده تر تیزابیت او د معده التهاب او بلاخره د معده زخم او اخري مرحله د معده سرطان دا ټول د معدې تکلیفو دي چې د مختلفو لاملونو له کبله رامنځته کیږي لکه څنګه چې دی ورو ورو ویلې د معدې د تکلیفونو یو عمده او مهم لامل چې هغه د ایچ پایلوري مکروب ده بر علاوه د ایچ پایلوري نور مکروبونه هم شته دي خو د معدې په ناخوالو کې زیاته برخه چې لري همدغه ایچ پایلوري مکروب ده چې د معدې د یو عادي التهاب نه نیولې بلاخره تر سرطان پورې هم کولای شي چې دا ایچ پایلوري رامنځته کړي په معده کې او بل اورور پختنه وکړه چې په اختر کې والے کام خوړو خرو ساده او هغه خوړو چې سپک خوړو دي زر هضمیږي او زر جذبيږي دې لپاره چې دیو مېشت په تول کې معده چې وا تقریبا د استراحت حالت تللې وا او د غذایی سایکل چې و 4-8 ساعت بعد یو انسان ته استفاده کې دغه سایکل نه وتلې وا نو مېده په دیو مېشت کې د سې حالت سره ځان عیار کړو یعنی تطابق کړو دې لپاره کچیر ته مونږ او تاسو په یو ځل د سختو او ډیرو استفاده کوو نو یو سوې اعظم یو بدازمی را ته پیدا کیږي بیا د معده د درد او د سوزش شو دونه به چې اوس یې د پاره چې معده بیرته خپل لمړنی حالت ته راوګرځي او خپل هغه افرازات چې دي او د هضم او جذب ته آماده شي نو په ابتدا کې بعد موږ او تاسو ساده او خوړو څخه استفاده وکړو خوړو چې هضم او جذب اسوی دیغونه استفاده وکړو په کم مقدار څخه استفاده وکړو او په تدریج سره به خپل حالت ته راوګرځو او دا چې د خوړو ترمنځ باید وقفه ورکو دوه درې ساعته بعد وقفه ورکو یو دم ټول ارسه په یو دم سره باید ونخورو د اختر په لومړۍ ورځ باید اول د یو کم چیز کا خصوصا د مایعاتونه د شیدونه یا د لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه خورما او یو داسې فیرنی یا داسې نورو چیانو دا داسې ساده خوړو نه استفاده وکړو بیا وروسته دوه درې ساعته ورته وقفه ورکړو بیا بیرته خپل عادي خوراک ته راوګرځو او کوشش وکړو چې د نوشابو او مخرش او سرکړو خوړو نه سختو خوړو نه بعد په ابتدا کې جلوګیری وکړو تر څو یو سوی اعظم یا بد از میرا ته پیدا شي.
مننه ډاکټر صاحب خدای وکړي چې زموږ ورور خپل پښتون ځوابونه یې اخیستي وي. بل اړیکه به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار خیر خو ریته تا ډاکټر صاحب سلام وړاندې کوم به دې له شروع جوړ بس
وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه. اول په سر کې ځان راو پیژنې څوک یې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
قاسم خان سایلند استون بولده کورسالی سره اړیکه نیولې ده. پښتنه ډاکټر صاحب ته دا ډاکټر صاحب مخ شي به دروځي د مخ کې به ما کله خوړو خو دا نس په یو قسم راتو پټ دي نو پارسو وی بیا کړ تاسو ته ولا ما وګولې راځي خو دا مو څنګه ګوره دي دا روزه را اوس روزه کې نکېږي نو تاسو هم دا پښتنه کوله چې دروځي ما باد کړي دا مرته راته پیدا شي دا پارسو بیا زه دوا په وکم کوي دا د شادي نه جوړې ده دا باک نکې
بس هم دغه یو پوښتنه
مې درلوده. دا تکلیف پروژه کې درته پیدا شو؟
نه ډاکټر صاحب راځي کنه درته پیدا شو. څه مخ کې درته پیدا شو؟ پروژه څه تقریبا لس ورځې مخ کې درته پیدا شو. بس موږ کله ډوډۍ وخوړل لس مرات او ورته دي چې دا مخ دې 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 مخ دا باز د سپې کې ګرځي دی باندې دوا وکړه. دا دوا سره دې خاص نه جوړ بیا ورځ را لږه نو څه خیر خیرتي مال کې پروژه ما باد پیدا شي بیا دوا وکم کوي مې شروع بس.
خو کوروستا د روزې نه دا مشکل دی د دوامدار پات سم د حالت دی او سوې ازمې یا بد ازمې یو مرحله ده چې پلمړی سر کې درد او سوزش او زړه بدواله یم دا سه نفخ او باد په ګډه کې پیدا کیږي. خو پلمړی سر کې کوشش کوه چې د مسالادار خوړو نه مرچک نه چاکلیټ کاکاو د گازدار نوشابونه استفاده وکوه د سخت و پروتیندار خوړو که هم چې هضم او جذب سخت دیغون هم استفاده میکنه د نرم خوړو نه استفاده کوه که چیرته دا مشکل به دوامدار شه به ضروری ده چې یو معاینات تر سره کې تر څو د تا د مشکل پیدا معلوم شي چې چی نه درته پیدا شوه ده چې علت معلوم شي.
ډیر ښه. یعنی تاسو توصیه ورته وکړله چې دوی که بیا د غشان ستونزې سره مخامخ شول نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. ډیره زیاته مننه.
لومړی قدم کې د خپل غذایي رژیم کې تغییر راوړي.
تغییرات راولي. بله بل اړیکه به راواخلو.
بل السلام علیکم.
السلام علیکم. په خیر راغلی.
پورې ډیره مننه. محب رحمان مزه لغمان ولایت مرکز څخه.
محب رحمان له لغمان نه په خیر راغلی. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسي په خدمت کې دی او ستاسي پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړه خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
ډیره مننه خور کوي. زما یو تکلیف دا لکه د روزې نه مخکې یو څو وخت مخکې زه دلته کوم درد مې ویل سهار بتلم او وختې لکه شپږ بجې به درس تلم تقریبا تنم بجی بر فتح دلما نو چنچ سهار وقتی بتلم چه با منس که کنا نو کلا چتلم پو دا ورسوی وقتو که لکه تقریبا دا دی روزین دری افتی مخ کی ما تیو تکلیف پیدا شو چه دی سر می دیر کلک درد که کلا کینه سره مسر به ډیر قوی درد کو سر داسټ به مخلا کېدل رسېل ک شخص به منجمت بشو کله به منجمت شو پر سرغه به مم درد راغې او سره به ډیر خفوما او بیا دلته بعد ډاکټران ته لاړم هغه به ویل چې دا دلته لګزري تختخ نه کوله دا تختخ نه وجه دا بعد به بیا ویل چې لاړ شي دا خپل د مرلیا مرکم معنی کا په ډیر وګرځېل مخه دی خو پن لغې یو سوخت د دوار ته چا ویل دا اخره اوس دغه دروازه بیا راغله دا ورځې کې چې څنګه داسمه نو ما اوس وزګارې ما پر مې بیا مغه سي پلاستیکي او سر مې او سر سر مې درد کې سترګې مې پر
محب الرحمن روز کا چې لغمان اړی کنی ولې میو نړۍ مننه میدا او اعصاب یو د بل سره مستقیمه اړیکه لري کله چې عصبي ستونزې رامنځته شي نو د میدې مشکل ورسره چیرته موجود وي ورسره اضافه کیږي او چیرته موجود وي کېدای شي د میدې ستونزې پیدا شي ځکه چې د میدې د افرازات او تیزاب چې دي د اعصابو د تنبې په وجه دا چې د افرازات زیاتیږي همدارنګه چیرته په میده کې ستونزې ځکه چې هلته په میده کې د مرکزی عصبی سیستم نه عصبی رشته راغلی دي چې یو عصب د واګوس په نامه ده کله چې په میده کې یو مشکل رامنځته شي یا د میده تیزابیت زیات شي یا کوم التهاب رامنځته شي یا کوم مکروب کې مداخله وکړي نو دا عصبی رشته چې تحریکیږي مستقیما د اعصابو سره اړیکه لري همداسې سردردی او سرګنګسي او دا ناخوالې ورسره پیدا کیږي نو دا ډیر یو غلط عادت ده ناوړه عادت ده چې موږ تاسو د شپې ډیر خوړو خورو او په سهار کې چې انسان خوړو ته ضرورت دی ځکه د ورځې په جریان کې ډیر انرژي ضایع کوي د کار فعالیت مطالعه په هر څه کې انرژي ته ضرورت شته نو د سهار لخوا باید خوړو واخیستل شي او بل دا چې په میده کې تیزاب چې دي او سرکډین په شکل سره افرازي خصوصا د شپې لخوا د هغې افراز زیات نو د سهار که چیرته خواړه ونه خوړل شي نو د میده دغه افرازات چې د شپې ترسره شوي دي په میده کې دي او نور هم دغه افرازات سرته له خپله د میده جدار یا هغه محافظوي طبقه چې ده د هغې تخریب باعث کیږي او د میده ناخوالې رامنځته کیږي نو زما هیله دا ده چې کوشش وکړئ چې د شپې له خواسکه خواړه کم کړئ نرم خواړه وخورئ او د سهار له خواسکه کافي انرژي باید واخلئ
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب او بل اوریدونکو پر واخلو بلی السلام علیکم
و علیکم السلام خو کی تا تا ډاکټر صاحب السلام علیکم
تاسو سلام بخیر نوم دی نوم دی څه وو
محمد حیات
محمد حیات لکم زینه
لو خو صفه خو څه بټو چې کار کوو مې دنه خو دی د ډیر وخت د دوه کال کې دې تداوی مکړې خو څه فائدہ نه ده کړی او دا پښې مې د شلوالي تر کې مې ده دا اوس روزه کې به خیر تکلیف ډیر سوې ده خو څه دوا تاسو نه کېږي چې دا جواب
نه مې ده دی فقط خوګيږي اوري اړې کې لکه چې پرې شولا فقط د غونې ویلې چې ز بټۍ کې کار کوم او زما میده خوګيږي د میدې د درد واړه به یو څورته وای ډاکټر صاحب
د محمد حیات رو نه مننه چې خو ستړي کني ولې د میدې درد یا درد چې ده د میدې په ډیرو ناخوالو کې د درد رامنځته کیږي کله چې میده سویازمي ولري په میده کې درد رامنځته کیږي د میدې تیزابیت کچیرته زیات وي په دې کې هم درد رامنځته کیږي کچیرته میده زخم ولري کاغه د اچ پایلوري له وجې وي یا د ځینو دواګانو له وجې وي هم میده درد کوي نو د میدې درد یو عرض ده کله چې په میده کې یو مشکل یو نقیصه رامنځته شي بیا درد رامنځته کیږي چې دا درد انسان ته دې خبر ورکول کیږي چې یعنی دلته یو ستونزه موجوده ده ځکه درد له خپله مرض نه ده بلکې د مرض یو نښه یا د مرض یو نښانه ده چې انسان ته خبر ورکوي نو د ما د دو ورور ته توصیه دا ده که چیرته معاینات کړي وي نه پوهېږم چې معاینات به ترسره کړي وي که نه مشکل به یې معلوم شوی وي که نه نو هیله مې دا ده چې باید د معدې هغه لازم ټیسټونه چې دي هغه ترسره کړه تر څو د ده د معدې مشکل معلوم شي چې د څه شي له وجې ده وروسته د هغې باید درملنه ترسره کړه تر څو مشکل پر مخ لاړ نه شي
بله محمد حیات رو خدای دی وکي چې د خپل پښتنې جواب دی اخیستې وي او خدای دی وکي چې بیا دې اړیکه روښ شي او مفصله پښتنه وکي ځکه چې تا فقط ویلې چې میده می خوګيږي بل اړیکه برا واخلو السلام علیکم په خیر اوسې ګران وروره په خیر راغلې مهرباني وکړه سر کې دې نوم راته ووایا او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې
د خوست ولایت زردي ویدانې ولسوالۍ نه والی ولا
والی والا په خیر راغلی مهرباني وکړه ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسو په خدمت کې ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
نو ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده د مایده چې زګه چې وو فرجاده ته بغیر یې نه چې وګه یې شمه ده سی ولټیر سی کبیا باندې لگا نیو ته شولا ولټیر سی زیوت بوجه دې نور ماړه کام او خو خو مې خو بیا سور ډاکټر ته لوړل می نو ډاکټر ګو دا وره پړې وبې دا وای مو ملاریا غي مې دی خو 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 دا و به و خو کې تل دا غرو کړې ملاری دا ډاکټر. نو ډاکټر صاحب ته دا فون و پټو چې یو کور پوسی بلا کړو دا سب کو باز لا دې کوم ماری فر کوم هم ته سره وای ته ته فون ملګه پښتنه کړې وي ته و مال اوس پوس پوله یت کی نه درو د کاندور وی نه درو پنډیون وی نه درو بل څو فیل کا خاص ډاکټر اون چې دی ډاکټر نو سي ډاکټر دی چې خلی مریضې غد د لابو درا کولا د لابو غلات کی نو مو سی وګه کې کوم توس د ډاکټر صاحب ته کوم توس قدرت سره وی لګه پښتنه کړې وای مخلوق او ټول ډاکټر و ته مال نه درو مې دی وی نه درو سار وو نه درو خې وی خدای ست او چې ورسلو دې ډاکټر دی کلم لا ورسلو دې ډاکټر دی و نه ورسلو نو نو سلام.
اها د غرور خو ډیر شکایتونه درلودل تاسو به څه ورته
وایئ؟ ولاو سو کلان و نور څه مشکل وسر درلو ښه ولی ولاو ورور وایي کله زه وګای شم د معدې درد راته پیدا کیږي
دل بدی راته پیدا
کیږي درد راته پیدا کیږي د معدې د ارزونو یا نه خو د تکلیفونو د نه خو نه خانوس خو داده چې دولګې په وخت کې خصوصا درد زیاتیږي درد پیدا کیږي چې د هنګر پین په انګلیسي اصطلاح کې مرتبل کیږي چې دولګې په وخت کې درد پیدا کیږي خصوصا د شپې په وسط کې دا دردونه زیات پیدا کیږي. اگر کچیرته په معده کې التهاب موجود وي یا زخم موجود وي کله چې دا د معده افرازات د هر وجه نه چې افزایش پیدا کوي یا زیات شي نو دا خپل د معدې د مخاطیغ پوخ چره یو پوخ یا محافظوي پوخ لري د تخریب باعث کیږي بل اخر په معده کې کوم ستونزه چره مرڅکی هغه د درد باعث کیږي چې زیاتره د معدې د اسکوروسته د لمړنۍ قسمت چې د اسناشار وته وي د دردونه بیا زیاتره د ولګي په حالت کې پیدا کیږي خپل په معده کې کچیرته زخم هغه یا هغه په خړو سره درد زیاتیږي او د اسناشار د قسمت زخمونه التهابونه چې دي د ولګ په وخت کې د درد زیاتیږي. نو د ورور ته ما توصیه دا ده کچیرته د تکلیف زیات وخت کې اول خود د خپل غذایی رژیم کې لکه مخکې چې ما یادوري وکړه تغییر راولي د باز مخرش او خړونه سخت خړونه دونه د جلوګيري کې د گازدار خړو کاکاو چاکلیټ د نه خوري او کله چې خړل لګ لګ دی خوري اما د ورځې د څو ځل استفاده کوي کله چې خړل او خړل زرد نه وي د کیږي او کچیرته د ستونزې د سره اوره نشو نو بیا د معدې د تکالیف د پاره یو عادي معاینه چې اندوسکوپي ورته ویل کیږي هغه اندوسکوپي معاینه تر سره کو تر څو معلوم شي چې د په معده کې کوم التهاب د زخم د هر څه چې ده معلومیږي به تداوی تر سره کړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بلاړی کبره واخلو بیا هم اوریدونکو سره السلام علیکم.
سلامونه نه کې لورانه کومه د ازادۍ راډیو کاور کو اوریدونکو ته
علیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکړه نوم دې راته وایې د کوم ځای نه دی اړیکنی ولې؟
نوم یې تخلا جهادیار لوګر ولایت نن تاسو سره کړی ولې دا
ډیره زیاته مننه مهرباني وکړه خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کا څه پوښتنه لري؟
هغه د خور ډاکټر صاحب نه خو پوښتنه لري به خدای دې راته ژوندې لري هغه د خور د غو پوښتنه مې تاسو دا ډاکټر عبد الله قریشی اصحاب او ډاکټر دا کوم چې دند لګی دا
هغه به بیا نو کا اړ کې پرې شو لا بل اوریدونکو به راوخلو. بلې السلام علیکم.
سلام
السلام علیکم په خیر راغلی وروره مهرباني وکړه.
وعلیکم السلام شیر محمد هلالی احمد نیمروز ولایت دلارام سمې
ډیر زیاته مننه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب ستاسو په خدمت کې ده ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي پوښتنه مو وبایاس ډاکټر صاحب ته
پوښتنه مې ده د ډاکټر صاحب پوښتنه ده د چیزل د زړه جوش ډیر لرم د زړه ایشنا
یعنی دل بدی زړه بدواله
و دا زړه مې شي چې دوی وخره ما چې دوی وخره زړه مې شي ما ډاکټر صاحب دا یې ده چې
کامه تر سیاده راته وګه. اها بس پتا مو سره ډاکټر صاحب خپل خبرې درته وکي ډاکټر صاحب مهرباني وکي.
هلالي ورور نه ایوان اړه مننه د میده یا د معمول مشکلاتو نه زمنګ اساس په ټولنه کې مدا د زړه یا شیدل یا د زړه جوش چې ورته وي یا هټ بانج په انګلیسي کې ورته وي دا یو معمول تکلیف ده چې په ډیرو خلکو کې موجود ده. د دې لپاره توصیه په اول قدم کې دا ده چې پرخوري به دا ورور نه کوي، په یو ځل به ډیر خواړه نه خوري، خصوصا د سرکړو خوړو نه د مساله دارو خوړو نه به ځان ساتي، او بل خواړه به په وقفوي وقفوي شکل سره استفاده کوي، او کوشش دی وکوي چې د دې مشکل لپاره د یو عادي انتي اسید سکرې مخکې د ډوډۍ نه او د خوب په وخت کې استفاده کوي، دا مشکل ورسره رفع کیږي. خو د هر څه نه د مخه باید په اول قدم کې خپل د غذایي رژیم کې باید تغییر وي. د معدې لپاره پرهیز ډیر ضروري شی دی، خصوصا بیا په دغه زړه په جوشوالي کې باید دغه مساله دارو سرکړي خوړو ککودار او گازی خوړوس که باید ځان وساتي، او بل خوړه په یو ځل ونه خوري، پرخوري ونه کوي، وقفوي شکل سره کم کم خوړه وخوري، او بل د وادي انتي اسید شربت په واسطه چې په بازار کې پیدا کیږي د نه د استفاده کوي د ډوډۍ نه مخکې او د خوب په وخت کې دا مشکل ورسره رفع کیږي. دومره جدي مشکل نه دی.
زه به خپل یو پوښتنه له تاسو نه ولرم، هغه دا چې ډاکټر صاحب ډیرو اوریدونکو تر اوسه پورې زنګونه وهل او د مختلفو قشرونو نه وو چې دوی معدې ناروغۍ باندې اخته وو، آیا د معدې ناروغي ځوانانو سپینګیرو ماشومانو پورې محدود ده که نه دا عامه ده او هر څوک کولی شي چې د معدې په ناروغۍ باندې اخته شي؟
د معدې تکلیف په هر عمر کې رامنځته کیدای شي، خو فیصدی فرقی، یعنی وقوعات فرقی په ماشومانو کې چې ده د هغه ریسرچ د امریکا په متحده ایالاتو کې شوی ده، خصوصا د اچ پایلوري په تکلیف باندې چې شوی ده، هغه ماشومان چې د شلو کلونو نه عمر کم ده، هغه کسان چې شلو کلونو عمر کم ده تر لسو کلو ده، د هغوی کې وقوعات 10% دي. هغه چې ځوانان دي تر دیرس کلونو پورې عمر رسیږي په هغو کې وقوعات 10% دي، او د هغه کسان چې شپېتو کلو یا دې نه پورته دي د هغو کې د 50% نه وقوعات زیات دي. او بل دغه تکلیفونه د انسان خپل بعض تکلیفونه مې دي چې د انسان خپل حفظ صحې پورې هم اړه لري، خصوصا په هغو ټولنو کې چې وروسته پاتې ټولنې دي، او هغه ټولنه چې د غربت کې شپې ورځې تیروي، او هغه ټولنه چې په یو فامیل کې ډېر کسان سره اوسي او حفظ صحن نه مراد کوي، پاکو خوړو او اوبو نه استفاده نه کوي، په هغو کې د وقات زیات دي نسبت پرمختللو ټولنو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بله اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی ګران وروره، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
سلامت باشین، بخیر باشین. اسم الله قاری عبدالله عبرت است، از ولایت تخار ولسوالی شمیش تماس گرفتم.
دیر خب خیر رغلی، مهربانی وکا خپل پوښتنه مطرح کړه ډاکټر زبنه.
سلامت و فکرانی خوری. ما میخواستم از ډاکټر زب محترم سوال داشته باشم، سوال مختص می سلام ډاکټر زب محترم، اول خو سلام خدمت شما. بعد از تقویم چون میخواهم بگویم که دکتر زید و من در خواهر پیش میده ما که کم کم جوش میکرد تیزاز میده داشتیم 4 سال پیش. اینا دیگه که در 3 سال شده که همه میده من برقرد دیگه که جوش میکنه، سبایی سبایی ما اشتیام دانه نمیکشه و سبا بسیار سفر بکنم رد میباشم، سلام گنسیت میه و اصلا نشتیم نمه که شما ضرور ضعیف شدم میرم سردادی جز پیدا کردیم، حضام میده هم پیدا کردیم، تزای میده خاصیه سر چه سال تقریبا 4 سال به این طرف است. چیزی که میخوام در ایام خوردن غذا میده ما درد نمی کنه، فقط کمی که کسالیت برم روخ میده که کسال می باشم، یک اورم شروع می خورم کسل نمی باشم، مثلا دیگر سبزیجات که می خورم کسل نمی باشم، فقط از اینکه برنج می خورم یا لوبیا یک می خورم در این باره احساس کسلیت می کنم که شانه لگزاره درد می کنم، دیگر مشکل نمی داشته باشم، فقط تخم سو تخم یا مثلا یک آن چیزی که ماست مثلا دو قد چیزی را که می خورم میده می داره جوش می کنم، و در عین زمان سردردیم خیلی زیاد شدید
میدم کنم کدام جوش میکنه درد نمیکنه ولی که سردردی بسیار زیاد شدید است.
درست است، تشکر برادر.
چند ساله است قاری سای محترم؟
قربان شما جان سای محترم، انشاءالله بسیار هستم و یک دو میشه که ازدواجم کردم تازه.
بخوی خونه داری؟
بخوی بسیار دلی های هست، شب بخوابی دارم دکتر سای محترم، شب مرا خواب نمیگیره و اینمی بخوابی سبب کمزوری حافظه و از بین دستان ذهنم هم شده که دکتر سای
سگرت چیز خوادت نداری؟
نه خیر نه
زنده باشه خوری.
تاسی پتا ما اوسه ایست تاسی زوابونه با دکتر سای در تاویی میربانی وکی دکتر سای؟
تشکر از قاری صاحب ابراد که از تخار تماس گرفته بودن. قاری صاحب گفتن که یک بعضی از غذایی که استفاده میکنم تیزابیت معده و دلجوشی و سردردی بخش پیدا میشه.
بله،
قسمی که قبلا گفتیم امی هور انزایما یا هورمونا و تیزابای معده که هست به خاطر هضم و جذب یک تعداد از غذاهاست. معمولا امو انزایم ها یا مواد معده که به خاطر هضم پروتئین است او در یک محیط تیزابی فعال است، اما اونمو مواد یا انزایم هایی که به خاطر جذب و هضم پروتئین در امعای کوچک ضرور است او در یک محیط قلوی یا غیر تیزابی فعال است. وقتی که تیزابیت معده بیشتر باشه امی تیزاب از معده عبور میکنه در قسمت اول امعای کوچک میره که در اوجه اونمو موادی که به خاطر هضم و جذب مواد پروتئینی و شحمی ضروری است و غیر فعال میشه. وقتی که غیر فعال شد یک سوی هاضمه به بار میاد. وقتی که سوی هاضمه به بار آمد اونمو دلجوشی و نفخ و باد و یا پیدا میشه و سردردی هم میشه که امی تیزابیت میدید که اضافه میشه این سردردی را به بار میاره. به خاطر قبلا هم یادآوری کردیم که خود اعصاب مرکزی و معده با هم دیگر ارتباط مستقیم داره، به خاطر رشته عصبی است که معده را تعصیب کرده و افرازات و وظایف معده توسط سیستم عصبی کنترل میشه. وقتی که مشکل در معده پیدا شد اعصاب همراهش نارام و سردردی به بار میاد و اگر در اعصاب مشکل پیدا شد معده هم ناراحت میشه. به خاطر تداوی از او میشه که از دواهایی که به خاطر تیزابیت معده در بازار پیدا میشه از او استفاده کنه و همچنان به خاطر کوشش کنه که بیخوی طرف کنی و یک دوای آرام بخش استفاده کنه که تا هم اعصابت آرام شوه. وقتی که اعصابت آرام شد سردردی تام گم میشه و معده تام راحت میشه. و قسمی که چند بار قبلا هم یادآوری کردیم یک تغییر در رژیم غذایی تام هم وارد کو که اونمو غذایی که به خودت میفهمی که تیزابیت بیشتر میشه او را جلوگیری کو و اونمو مواد غذایی بسیار ککودار و چاکلیت و سرخ شده و مساله دار و گازدار از او کوشش کو که جلوگیری کنی.
در ازیت مننه دکتر صاحب بلاری که برا واخلو. السلام علیکم.
و علیکم سلام، خیر خود بخیریه؟
په خیر اوسې ګران وروره، په خیر راغلې خپرونې ته. مهرباني وکړه خپل نوم راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ نورګل وروره، په خیر راغلې. مهرباني وکړه، ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره د خپرونې کې ستاسې پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مو ورنه وکړئ.
ډاکټر صاحب، دا پوښتنه به خوره کې زه په دروازه کې داسې ساله مال ډوډۍ وخورم په اسلامي باندې، بیا مې په یوولس بجې باندې دا نس باد پیدا کوي، بیا تر مازګره پورې دغه تش نس باندې، او بیا چې کله خوله خلاص وي په خلاص خوله کې بیا چې ماخوستن مې ډوډۍ وخورم بیا مې دا باد پیدا کوي. نو دا پوښتنه که ډاکټر صاحب راته حل کړي.
بس همدغه پوښتنه. نورې پوښتنې نشته؟
پوښتنې نه لرم. دغه د معدې تکلیف لرمه چې اوس په دغه وکم په یوولس
سامان پختن مو واخیست په تام او سگران وروره. خدای په من.
د نورګل رونه هم یو نړۍ مننه چې زابل نه تماس نیولای و. همدغه حالت چې نورګل ورور ته شکایت لري، همدغه ته سویازمی یا ډیسپیپسیا یا سویازما چې ورته وایي همدغه مشکل ده. دا چې روژه د ډېر تکالیف او ډېر مرزونو لپاره درملنه ده او ډېر تکالیف د روژې په مبارک میاشت کې چې دا برطرفه کیږي، خو که چیرته مونږ او تاسې لږ توجه وکړو خپل خوراک ته او خپل عادتو ته لږ توجه وکړو، نو په روژه کې حتی د معدې تکلیفونه هم رفع کیږي. په اول قدم کې مونږ او تاسو په ټولنه کې یو بد عادت دا ده چې کله چې د روژه ماتي وخت ډېر مایعات په یو ځل استفاده کوو چې د ما تنده ورکه شي. بیا په یو ځل کله چې د افطاري وخت کې دسترخوان ته کینو هر څه چې په مخ راشي هغه ټول استفاده کوو. همدغه خوراک همدغه یو دم د ټولو شیانو په یو ځل استفاده کول همدغه د سوی اعظمې او د بعد اعظمې لامل ګرځي. نو په لومړي سر کې اول کله چې د روژه ماتي وخت وي په یو کم شي سره باید مونږ او تاسو په یو عادي او سپک خوړو سره باید روژه ماته کړو چې د هغې ښه بهتر مثال چې ده هغه خرما ده چې هم دینوي او هم دینی ارزښت لري. خرما چې ده یو مکمل او ښه خواړه دي د روژه ماتي په وخت کې. که چېرته خرما نه وي کولی شي چې د یو کمرنګه خوږ چای نه استفاده وکړو او یا د رقیق و شیدو نه استفاده وکړو یا فرینی نه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې د یخو شربتونو او یخو اوبو نه په دفتن سره استفاده ونه کړو. کله چې په دې سره افطاري وکوله بیا نور خواړه باید استفاده ونه کړو. دوه درې ساعته وروسته بیا عادي د خپل ماښام ډوډۍ وخورو. همدارنګه په پیشنمی کې یا سحری کې چې دا کله چې موږ او تاسو خوړو نه استفاده کوو باید د داسې خوړو نه استفاده کوو چې یو لږ ذره دوام زیاتی، ځکه چې د ورځې په طول کې موږ ته مکمله انرژي چې څومره کالوري ضرورت ده هغه راته ورسای بل د میرې تکلیف نه نشو. نو کوشش وکړو چې د سحری په وخت کې د سرکړو خوړو نه د غټې غوښې نه همدارنګه د سختو خوړو نه چې هغه عزم چې ډېر سخت وي د هغو نه باید استفاده ونه کوو. خصوصا زیات سبزیجاتو میوجاتو دونه باید استفاده وکوو او داسې آسان هضمه حبوباتو نه استفاده وکوو په پیشنمی کې.
خدای دې وکړي چې دوا بیا اخیستې اړیکې ډېرې را روانې دي. بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورې تاته او ډاکټر صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، بخیر راغلی. مهرباني وکړه ځان را وپیژنه، د کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟
زه خیر محمد خیرخوا د زابل ولایت خبر کوم. زه خپله د معدې تکلیف لرم، بس په تش نس مې معده درد کوي او قبض راته پیښېږي. کلک شی غوښه یا لوبیا او پټاټې دا شوخم قبض راته پیښېږي او دا د نو چپه طرف مې درد کوي. بس دا په تش نس باندې نس ښه کړم، دا نو چپه طرف مې ډېر درد کوي په تش نس باندې.
پتش ناس باندې د ناس چپه طرف میم درد کوي وی او د میده می هم خوږیږي. همدغه په پوښتنه مو کنه
دا تکلیف د چ سره زیاتېږي سره کمیږي؟
دا دغه سره بل کی بس غوښه وخورم یا لوبیا وخورم یا پټاټې وخورم، بس په پروژه کې خاص مسلوک خورم بل شي نه سم خاصی وخورم. بس قبل ته پیښې وريدي خورم یا دا چې د کټخ په دغه باندې ډوډۍ پوره کوم بل کله شي نه سم خورم.
سوالات خو کل کل نه راځي پیدا کیږي.
هو هغه هم ګاډه راته پیدا کیږي.
څو کلا نه
یا دا درې سړي ښکاله فلوت سړي ښکاله.
مننه خیر محمد اورو.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خیر محمد ورور چې زابل نه اړیکه نیولې وه، دا مشکل و چې د ولګ په وخت کې مې ګېډه درد کوي او قبضیت راته پیدا کیږي او د نامه چپ خوا مې ورسره درد.
بله و.
نو دا چې د معدې تکلیفونه ډېر دي، لکه مخکې مو وویل چې دا درد د معدې یو عرض ده او بل خپل په وړو کلمو کې ډېر تکلیفونه دي چې همداسې د ولګ په وخت کې درد پیدا کوي او همداسې قبضیت ورسره پیدا کیږي. چې هغې څکه یو مهم مشکل چې زمونږ په ټولنه کې ډېر عام ده، یو تکلیف ده چې هغې ته آی بی ایس وایي، چې په هغې کې همداسې کله قبضیت کله اسهال وي، د ګېډې د نامه شاوخوا دردونه ورسره موجود وي. نو د هغې تکلیف تداوی کې دا ده چې لکه مخکې م چې وویل هغې باید ترکاري بابونه ډېر خامه ترکاری نه استفاده ونه کوي، مرچک و مسالدار خوړو نه استفاده ونه کوي او بل عصبی نارامتیا باید په دې تکلیف کې ډیر مهمه ده چې د عصبی نارامتیا دا تکلیف نور زیاتی او نور دواګان شته په بازار کې د یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې د نږدې نه وګوري چې د معدې نه ده بیا ورته دوا توصیه شي خو خپل غذایي رژیم کې باید تغییر راولي او خواړه وخوري د ورځې درې ځلې نه پنځه ځلې دې وخوري لږ لږ دې خوري ځان دې وګی نه پرېږدي
مننه مهرباني بل اړیکه ده بلې بلې السلام علیکم اړیکه لکه چې پرې شوله او بلې بلې السلام علیکم غږ مې اورئ سلامونه په خیر راغلې
السلام علیکم
مهرباني وکړه وروره نوم دې راته ووایه د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې
خبره کوم کاپیسا ولایت نه تګابل
څوک خبرې کوي
محمد زمان
له کاپیسا نه په خیر راغلې مهرباني وکړه ګران وروره ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره خبرونه کې میلمه ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
سلامونه ډاکټر صاحب ته او تاسو ته د مننه د خبرونې نه د ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده یو بچی مې د درې کالو د درې نیم کالو عمر لري او دا د سی والخ باندې په مخ ته نس نه چیز وهي او رنگ هم د سی زیړ غوندې د کابل موږ د اطراف خلک یو د اطراف له سوالې کې د غره اقتصاد ته غاځانه کیږي د مثلا مال شي زاده ډاکټر کلینیک ته موږ ولته را تقریبا نه ده کې وینه کې چرګ دی او دا کم خون هم دی یو دا ماشوم ډیر ښه غذا خوري ډیر ښه د ورځې ډیر ښه مستیم کوي ډیر ښه بیداره ماشوم دی فقط ما دې زوري کې د سی په بالغ باندې څنګه دې زوري کې وایي
تم را واخده دا ماشوم
درې کلن دی
دا ماشوم د درې نیم کلو عمر لري ډاکټر صاحب
دا مشکل لکه نه ورته پیدا شوی
دا مشکل دا خو تقریبا چې پیدا شو دا ماشوم د شسپینې او چې دی باندې به تبې ډیره راتللې دا د خدای طرف او ډاکټر صاحب موږ اطراف ټول ډاکټران ته موږ دلته داسې فاکټونه دا ستنې به ورته راغولې دا د کله چې بادام شمن زکامونه ولاړې په دې معمولي شربتو به خکې د لودي ته مستنه لګول دا ستنه لګول باندې به خکې د نور په د برخي شربتونو باندې مدوره تاثیرات دی باندې نه کو
قبضیت سال خونه یو سره قبضیت سال خونه لري قبضیت سال خور سره نه وي زړه به دواره قبضیت
نه قبضیت کوم دې څه سالمه دی ورته فقط د تشويش ماته د دې ماشوم دغه دې چې دا اوس کله کله دا اوس می تاخې کړې ده کله کله خاورم خوري دا خاور نه کوم څه ته مخنیوي نور غوخه ډیر خوري او دغه بادرنګ مثلا د سې شان ډیر خوري او هګي ډیر خوري نو دغه شان نم ډیر خوري او د سې ولیکن تشویش کې مرتبه
سمه ده پښتنه ډاکټر صاحب واخسته خو دغه ورو ورو ویلي چې پټوله کې دغه ماشوم ډیر خوراک کوي
په وړو ماشومانو کې چې د شپږ میاشتنۍ نه را دې خواته شي او نور خوراک پایل کا په دوی کې زیاتره د ګیډې دردونه چې پیدا کیږي د کلمو د چنجیانو دی واجبې لکه څنګه چې د هم یادولو کې چې د ما ماشوم خوره خوري هغه چنجیانو کې یو تعداد دي چې هغه کله کله د کمخونی سبب کیږي خصوصا د وسپنې د کمخونی سبب کیږي کله چې د انسان په وجود کې وسپنه کم شي به غیر معمولی شان و خوراک ته مخه کوي لکه د خاور خوراک ده د چای د شمه خوراک ده د وریج خوراک ده د یخ شی خوراک ده دو ته مخه کوي نو د ورور ته د ما توصیه داده چې یو عادی د ډک جواب چای ماینه د ورته وکي په غوږ کې به ولې دي چې کېدا شي یو سم ځای کې چې اکثره ځایونه کې دسه کېدا شي چې دا ټیسټ تر سره نه کول موږ هم ډیر ځای کې لیدلې دي یو سم اعتمادي ځای کې یو ټیسټ ورته وکړي کېدا شي دا د کلمو چنجي ولر ځکه ماشومان ورسته د خوراک ته په کلمو کې چنجي وي همداسې یو درد کولیکی دردونه د ګېډې ورته پیدا کیږي چې ماشوم ډیر ناراحته کوي او په دې حالت کې خوراک د ماشوم نورمال دی یعنی خوراک کې څه فرق نه راځي خو هغه چنجیان کله کله کمخونی پیدا کوي چې بیا دغه شان خوراک ته مخه کوي یو عادي د ډکو جواب چای ماینه دی ورته وکړي هغه تکلیف به معلوم شي ان شاء الله درملنه کیږي
مننه خپلو السلام علیکم
السلام علیکم خورجانی جو بخیر
و علیکم السلام په خیر اغلی ګران اورورم مهرباني وکړم درته وایم د کوم زینه دی اړیکنی ولې در محمد له زابل ولایت نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب خبرونه کړي او د میډي په اړه کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب نه وکړه. بله
اورجان به ډاکټر صاحب ته ویناو سره ده نه لرم ارته چې وخرم دروازه کې بس ډیر پرابوچ دي تکلیف ما خوبم نه لرم دا رقم ما ستار می درد دی راسته
اها تکلیف نه ل په سر باندې درد کیږي او تکلیف دې څه ده
تکلیف نه ده چې ازمات نه لرم چې اته دوری وخرم ازم لرم ډیر په تکلیف یم ما اها
دا په دې روزه کې دا مشکل پیدا شه
او په دا روزه کې بس ازمات نه لرم دوری ارته ډیر مګم ازمات نه لرم ډیر په بوج کې
زړه بدواله استفراقات شیخونه لري ورسره
یا یا هغه یو څه نه ده
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دوی ویلي چې
سردردی
لرم
هاضمه
لرم و
در محمد ورور نه یوه نړۍ مننه په روژه کې د سردردی چې ډېر لاملونه دي په روژه کې سردردی یو معمولی عرض ده چې په اکثرو کسانو کې پیدا کیږي خو به وروسته د منځه ځي. سردردی علتونه د روژې مبارکې میاشت کې یو خدا ده چې د وینې ګلوکوز کمیږي دماغ ته ګلوکوز کم رسیږي او سردردی پیدا کیږي او دا معمولا په روژه کې یو بېخوبي ځکه کله سحری ته پورته شي د ناوخته خوب کوي دا بېخوبي هم د سردردی باعث کیږي. همدارنګه په روژه کې مایعات کم اخیستل کیږي چې دغه مایعاتو د کم اخیستلو له وجې په وجود کې یو داخلي حرارت پورته ځي په دې سره هم سردردی پیدا کیږي. بعضې کسان د روژه ماتې په وخت کې د سړو مایعاتو نه استفاده کوي چې دا په خپله په معده کې د اویو یو تقبض رامنځته کوي او په نور وجود کې یو حرارت پورته ځي دا هم د سردردی لامل کیږي. نو د سردردی خو ډېر لاملونه دي او پاتې شوه د سوی هاضمې مسله. په روژه کې سو هاضمه یا اصلي علت لامل دی که د مخکې نه د پخوانه څوک تکلیف ونه لري همدغه پرخوري ده د هر څه شي خوراک په یو ځل ده لکه خاصا د روژه ماتې په وخت کې باید هر څه په یو ځل ونه خوړل شي ډېر ونه خوړل شي باید وقفهي وخوړل شي مایعات هم همداسې وقفهي وخوړل شي د پرخورۍ نه جلوګیري وشي د سختو او سخت هضمه خوړو نه باید جلوګیري وشي د سرکړو خوړو ګیري وشي د نرم او ساده چې هضم او جذب آسان وي دو خوړو نه استفاده وشي په روژه کې د دغه سوی هاضمې نه جلوګیري کیږي.
او ډاکټر صاحب کوم کسان چې په روژه کې ډیر خوراک کوي یعنی تاسو مخکې هم اشاره وکړله کوم کسان چې بعد له روژه ماتي ډیر زیات خواړه خوري هغوی معمولا شکایت لري چې غذا یا ډوډۍ ورباندې بوج کیږي نو زما په نظر باندې تاسو به هم په همدې نظر یاستئ چې دا ډیر خوراک خپله ښه نه یې په روژه کې.
بالکل او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه دا سوی هاضمه یا بدهضمي چې ده دا څو نښې لري. سوی هاضمه یو داده چې انسان د دې د ډکوالي د ګیډې د ډکوالي حس ورته پیدا کیږي تر مړخ حس ورته پیدا کیږي په ګیډه کې ناف خوباد ورته پیدا کیږي سوزش د معدې سوزش ورته پیدا کیږي کله کله ورسره زړه بدوالی پیدا کیږي. نو هغه کسان چې په یو دا چې په طول د ورځ کې معده د استراحت په حالت کې وي د یو په یو ځل د ډېرو خوړو نه د استفاده کول معده نشي برداشت کولی دا چې آهسته آهسته معده د خوړو سره باید په ساده آسانه او سپکو خوړو سره باید مواجه شي بیا وروسته وقفه ورکړ شي. په لومړي سر کې د یو عادي شي نه استفاده وشي لکه څنګه چې مخکې ویلې یو خرما یو رقیق شیدې یو ګرم چای خوک چای نه استفاده وشي بیا وروسته دوه درې ساعته وروسته بیا عادي خوړو نه استفاده وشي که یو دم ټولو خوړو نه په یو ځل استفاده وشي د هر شي نه چون معده دې ته آماده نه ده معده د ورځې په جریان کې د استراحت په حالت کې وه یو دم خوراک سوی هاضمه او بدهضمي ورته پیدا کوي چې بیا نور مشکلات ورسره.
بله بیا نو دوی معمولا شکایت لري
او بل همدا کسان دي چې معمولا د روژې په جریان کې یو فائدہ د روژې ده چې ډېر کسانو چې چاقو لري د غوی وزن کنټرول کوي هغه کسان چې په دغه رقم یو دم خوراک کوي غوی برابر لا دي چې وزن نه کمیږي وزن نور هم اضافه کوي.
بلاړي خبر واخلو ډاکټر صاحب. بلې السلام علیکم. بلې السلام. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ته د ډاکټر صاحب خپل سلام
وړاندې کوم. مهرباني وکړه ګران وروره، نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
شریم امانی د زابل ولایت نه پړی کړی در سره پوښتنه.
اها، زمنګ اوریدونکې لزابل ولایت څخه ډیر دي. مهرباني وکړه ګران وروره، پوښتنه مو مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب محترم، زه کوم شی په ټلیفون یې هم را ته جواب راکړي، زه 10 کلو د مې دې تکلیف لرم. اته د سکرټو هم لکه ډاکټر صاحب وایي چې یو وخت به 10 کلو مخکې به مګری ماته به په فور کې ماجی انتظار هغه دواګان به سبا وو. زما دا مشکل ده چې چپ هم خوږیږي، سینه مې خوږیږي، او د شتاقم او بل کله کله پریوزم، نو دا ستونی ته مې ورکوم ترخه تیزاب راشي، دا ستونی مې در ترې څوک خپکای کی بند سي، یو ساعت مې ساعت نه وزي، دا ستونی مې ستې لکه چاس کې د څه ورکم. دا تا صحه اوسم مختم وزن یو سلو شپکیلو اوسم واو یو تر اوړی دا عمر دې پندش په تو کلو به ورځم. مې دې اوسم دا ډوډۍ خپل کنټرول کړی دا، او دوا مې اوس پریخې ده. حتی یو هندوستان ته نه یم تللی، تر پاکستان او افغانستان ډېر ژر ته لاړم. د ده ډېر فاز لګم.
د حاجي کریم ورور چې زابل ناډی کنیولې و، وای ډېر سکاله کېږي چې د معدې مشکل لرم، ترشي اوبه مې خولې ته راځي او دا چپ خواته مې درد کوي. دا د سینې د چپ خوا درد د دې ډېر لاملونه دي، د زړه یا د قلب د تکلیفونه نیولې، د معدې او بیا د سږو تکلیفونه، له خپله د سینې د قفس تکلیفونه، سینې د چپ طرف درد پیدا کولی شي. خو ناجی کریم ورور په لومړي سر کې چې عمر هم د 60 کاله ده، اول قدم کې باید د زړه او ګرافو کوي چې د زړه مشکل خو نوی چاخ برطرفه شي، او پاتې شي د معدې تکلیف چې وایي ترشي اوبه مې خولې ته راځي. دا د معدې یو تکلیف ده په نامه د جرد، د جرد په نامه یو تکلیف ده چې په دې کې د معدې او د مرۍ ترمنځ چې کومه دروازه یا کومه معصره چې ده دا صحیح فعالیت نشي کولی. کله چې خواړه وخوړل شي 2-3 ساعته وروسته دا خواړه بیرته برگشت کوي مرۍ خواته، حتی خولې ته راځي. چې دا دوامداره د دغه تیزابي او مخرشو ترشو اوبو او خوراکونو راګرځېدل بیرته مرۍ ته، چې دا د هغه تیزابو په مقابل کې کم مقاومت لري، بالاخره په معدې د التهاب حتی د زخم و بندش سبب کیږي. نو د حاجي کریم روز خا د ما هیله داره چې که چیرته اندوسکوپي معاینه نه وي کړي، دا وایي چې وزن مې کم شوی ده. په دغه تکلیف کې څو حالات دي چې په هغه وروسته بیا اندوسکوپي معاینه ورته، که څوک دغه جر تکلیف ولري او ورسره د وزن زیا کمخونی او عمر د 55 کلونه پورته وي او د خوړو په وخت کې ورته درد او مشکل سره خوړه تیرول شي، دا حالتونه ورته پیدا شي، بیا دوی کې د اندوسکوپي معاینه ضرور ده. چون د حاجي صاحب کریم عمر 60 کلو ده او وزن یې بایللی ده، نو دا دته ضرور ده چې یو اندوسکوپي معاینه ترسره کړه. او بل دا ده چې د دو کسانو چې د ترشي اوبه خولې ته راځي، دوی لپاره یو خاصه توصیه داده. اول دا ده چې د بالښت باید د چچ سر لاندې ږدي، دا لږ زره پورته یا ته 45 درجو پورې وي چې دا پورته وي. کله چې خوړه درې نه تر 4 ساعته بعد پورې ودنه شي، د چاکلیټ او کاکاو او د غوړو خوړو نه او د مرچکو نه باید کم استفاده وکړي. او د خپل کمربند شې چې تړي دا به سخت و نه تړي، او خپل وزن کم کو په ابتدا کې، چې وزن خو به کم شوی ده، خدای په تداوی کې هم شامل ده. او نور دواګان هم شته چې به هغه په هم تر سره کیږي، او د وګد وخت لپاره دا درملنه په کار لري. خو اول د ما هیله داده چې و معاینه تر سره کړي چې دا مشکل معلوم شي چې څه ستونزه لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خپل پوښتنې موږ شته، خو یوه اړیکه به بل راوخلو، وخت ختم دی، ډیر کم وخت پاتې دی. بلې السلام علیکم. بلې اړیکه خو نشته، خو موږ او تاسې به ډاکټر صاحب په دې باندې لږې خبرې ولرو. هغه دا چې موږ خپرونه ځانګړې کړې وه د اختر دپاره، او تاسې په خاصه توګه هغه کسان چې د معدې ناروغي لري هغو ته څه وایاست چې په اختر کې باید د کومو خوړو نه په عمده ډول او د کومو ټکو نه باید ځان وساتي تر څو د معدې تکلیف یې زیات نه شي او کمیږي نه خو زیات هم نه شي.
مننه. هغه کسان یا هغه ورونه چې د معدې تکلیفونه د معدې ستونزې ولري او د روژې میاشتې په خیر سره تیره کړې وي، نو د اختر په شپو ورځو کې دا چې په هر کور کې په هر ځای کې قسم قسم خواړه پیدا کیږي، نو زما هیله دا ده چې په اولو ورځو کې باید خواړه ډیر زیات استفاده نه کا، سخت خوړو نه باید ځان وساتي، خواړه داسې په وقفهي شکل سره واخلي او په تدریجي ډول سره زیات کا. په یو ځل پرخوري ونه کوي، د ګازینو شابونه باید ځان وساتي.